بوده آماده نشر دارند و عجله هم دارند خودشان. انصای بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور، ما خپل چې تا نه مخکې زه پایل وکم، خو خیر ډیر زیات مننه کوم چې وستم راته میکروفون وسپاره. دوستانو زما سلامونه ومنه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په روانه خبرونه کې به د کندوز د ورستیو ناکراری او پاړه ریپورتونه ولرو، نور مسائل هم لرو، یو کلی زر غونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم خبريږي. خو پایل له خبرونو کو دا پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د شګي په کلی کې وسلوالو د کرکټ د لوبي په یو لوبغالي برید کړی. دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه ټپیان شوي او یو شمېر کسان یې له ځان سره بیولي دي. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډېدلي دي، خو دغلته امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبانۍ په ځینو سیمو کې په شا تمبولي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. بشپړ خبرونه واوري. ریپورتونه وایي پرون مازیګر د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د شګي په کلی کې وسلوالو د کرکټ د لوبي په یو لوبغالي برید کړی. دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه ټپیان شوي او یو شمېر کسان یې له ځان سره برمته بیولي. ځینو عیني شاهدانو په ډزو کې د درې میرمنو د ټپي کېدو خبره هم کړې. د پکتیا امنیتي چارواکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته پیښه تایید کړې او دا یې هم ویلي چې یو شمېر کسان د لوبو له میدان څخه وسلوالو برمته کړي چې د راخوشي کېدو لپاره یې د قومي مشرانو له لارې هڅې روانې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي تر پیښې وروسته د سیمې په روغتون کې د ټپیانو د درملنې لپاره مناسب ډاکټران هم نه وو موجود، چې له کبله یې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نور هم خراب شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډېدلي. په کابل کې د افق شرق په نوم د هوایي شرکت یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کندوز ته الوتنې یې ځنډولي. امید صاحی ویلي د دې شرکت الوتنې په کندوز کې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوي. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه وسلوال طالبان په کندوز ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو په حال کې دي. د کندوز امنیې قمندان جنرال عبدالصبور نصری ازادي راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې نهه ویشت کلي او د کندوز ښار اړوند د اتمانزیو تلوکا د مشاخ اولچین سیمې له طالبانو تصفیه کړي، خو زیاته یې کړه چې په امام صاحب او ګلتیپی کې عملیات اوس هم دوام لري. چارواکي وایي چې ملي اردو او پولیسو په تیرو درې ورځو کې د طالبانو پر ضد له پاڅونوالو سره په ګډه لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي. د دوی په وینا په وژل شوو کې اته بهرني جنګیالي هم شامل دي. بلخوا افغان چارواکي وایي چې په بغلان ولایت کې هم تصفیوي عملیات روان دي او په ترڅ کې د 28 وسلوالو طالبانو د مرګ شوبلې ده. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد چې د دې عملیاتو د لارښوونې لپاره بغلان ولایت ته تللی، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوي او په نتیجه کې امنیتي حالات عادي شوی.
28 نفرو څخه اضافه دوی ته مرګ ژوبله ورته ده او 10 نفر چې اضافه دوی دستګیره شوي دي. موږ تقریبا په داسې شپږو ورځو کې وتوانېدلو چې بغلان حادي حالت ته روانو.
خغلی شیرزاد زیاته کړه چې روان عملیات به د بغلان په ټولو سیمو کې د وسلوالو تر بشپړې تصفیې پورې دوام ولري. د برتانی د انتخاباتو لمړنۍ نتایج خي چې د محافظه کارا ګوند چې د صدر اعظم کامرون په مشرۍ د بریالیتوب خواته روان دي او ټاکل شوی ده چې نوموړی به د 5 راتلونکو کلونو لپاره بیا هم د دې هیواد صدر اعظم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. تهران او د لویدیځ شپږو قدرتونو تیره میاشت موافقه وکړه چې له مخې د ایران اټومي وړتیا محدودیږي، خو په بدل کې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کیږي. سعودي عربستان او د خلیج هیوادونه بیریږي چې تهران له دې موافقې سره سره ښایي د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي. جان کیری چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل چې په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته باید پاملرنه وشي.
We make clear that we remain concerned.
جان کیری وایي موږ په ډاګه وایو چې په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته اندېښمن یو. دقیقا د همدې اندېښنو له کبله موږ په دې باور یو چې دا هم مهمه ده چې ایران ته باید اجازه ورنه کړل شي چې اټومي وسله ولري، او موږ په سیمه کې د خپلو دوستانو او متحدانو سره په ګډه کار وکړو څو دا یقیني کړو چې د خلیج د همکارۍ له شورا سره د امریکا امنیتي همکارۍ به دوام کوي.
and the GCC's security relationship going forward.
سعودي عربستان هم په دې باور دی چې ایران په یمن کې حوثی اغیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا ټول تورونه رد کړي دي. یوه استخباراتي څارونکي ټولنه وایي چې تېره میاشت په یمن کې د امریکا هوایي حملې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلی دی. سایت انټلیجنس ګروپ وایي ناصر بن علي الونسی چې په جنوري میاشت کې په فرانسه کې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر د برید مسؤلیت په یو ویډیو کې منلی و، د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. سرچینه زیاتوي الونسی د القاعده شبکې په یوه بله ویډیو کې د امریکایي یرغمل لوک سومرز د نیولو او وژلو مسؤلیت منلی و. له خپل مشر زوی او څو نورو وسلوالو سره نوموړی د یمن په بندري ښار موکلا کې وژل شوی. د نوموړي مړینه په هغه ویډیو کې اعلان شوی چې د عرب په ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د څانګې پر ټویټر خپره شوې ده. لازادې رډیونه خبرونه اوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د اویایمې کلیزې په مناسبت پرون د ستالینګراد د جګړې په یاد پر جوړ شوي څلي د ګلوګېډۍ کېښوده. والټر شټاینمایر د روسیې په ولګاګراد ښار کې چې د ستالینګراد اوسنی نوم دی له خپل جرمن سیال سرګی لاوروف سره یو ځای د پوځیانو هدیرې ته د درناوي مراسم پر ځای کړل. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو مشرانو د مې د نهمې نیټې د مراسمو لپاره چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا کلیزه ده، د مسکو پراخ پوځي پرېډ تیارې د اوکراین د بحران له کبله غندلې ده. د ستالینګراد د دفاع لپاره 15 میاشتې جګړه د دوهمې نړیوالې جګړې یوه مهمه برخه وه. په دې جګړه کې د هغه مهال شوروي اتحاد بریالیتوب د دې جګړې لپاره ټاکونکی و. د ستالینګراد په جګړه کې لومړی شوروي پوځونه کلابند شوي وو، خو ناڅاپه د جګړې بڼه د جرمنانو پر ضد بدله شوه. ویل کېږي چې په دې خونړۍ جګړه کې څه باندې 1 میلیون انسانان وژل شوي وو. دا اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق د دولتي ځواکونو پر ضد چې د هیواد د تیلو د تصفیې تر ټولو لوی کارخانې دفاع کوي نوې حملې پیل کړې. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون وروسته له هغې له یوې سختې جګړې سره مخامخ شول چې د داعش وسلوالو د بغداد په 200 کیلومترۍ کې د بیجي د تیلو پر تصفیې خانې حمله پیل کړه. دا ستره کارخانه له څو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالو چې د تیر کال د عراق د شمال او لویدیځ پراخې برخې لاندې کړې کله بنده کړې وه. دا ماسره د تیر کال له پای ته رسېدو سره ماته شوه، خو د داعش وسلوال په دې وروستیو کې یو ځل بیا هلته حملې پیل کړي او ځینو کارخانه کې دننه سنګرونه نیولي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو په مشرۍ ائتلاف پرون وویل چې له چهارشنبې ورځې راهیسې د داعش پر سنګرونو په عراق کې 14 او په سوریه کې 4 هوایي بریدونه کړي دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مل اساده رادیوونه باوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. د کندز په تازه امنیتي وضعیت به حال در کولو دی. به مو هم خبر کو چې یو شمېر خصوصي شرکتونو دغه ولایت ته پروازونه څنډولې دي. په کندز کې د اوږدې جګړې لپاره وسلوال طالبان وسلې له کومه کوي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. په یو بل رپورټ کې بل دې خبر شي چې یو شمېر مجاهدین، البته پخواني مجاهدین یا وسلوال، د افغان حکومت سره د طالبانو پر ضد په کندز کې یو ځای شوي دي. په دې سره د اندېښنې هم پیدا شوي دي چې دغه وسلوالې ډلې به تر بریا وروسته څه کوي. په دې اړه رپورټ لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. که وخت وو د سیمې او نړۍ ځینې مسایل به هم وڅېړو. د خبرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرخګونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث پرېږي. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډیدلي. په کندوز ولایت کې نامنیو د دې ولایت زرګونه اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلو ته امر کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه وایي د تیرو 3 ورځو په جګړو کې لسګونو طالبانو ته چې په لیکو کې بهرني جنګیالي هم شامل دي مرګ ژوبله اوښتي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي بل احمد تکل واورو.
په داسې حال کې چې سلګونه وسلوال طالبان په کندز ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو په حل کې دي، افغان چارواکي وایي چې کندز ولایت ته تجارتي پروازونه ځنډول شوي. افغان ځواکونو دوه اونۍ مخکې د کندز ولایت په اړوندو سیمو کې د افراطي وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې د سیمې زرګونه اوسیدونکو خپل کورونه پرېښودل. د کندز جګړې افغان ځواکونه له سترې ازموینې سره مخامخ کړي. افغان چارواکو ډاډ ورکړی چې د شمال د دې مهم ولایت مرکز به د طالبانو لاسته ورنه شي. د کندز د امنیه قومندان جنرال عبدالصبور نصري ازادۍ راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې 9 کلي او کندز ښار اړوند د اوتمنځیو تلوکا دمشاخ او الچین سیمې له طالبانو څخه تصفیه کړي، خو د زیاته کړه چې په امام صاحب او ګلتیپی کې عملیات اوس هم دوام لري. چارواکي وایي چې د کندز په جګړه کې له وسلوالو طالبانو سره بهرني جنګیالي یو ځای ګډون کوي، خو رویټرز خبري اژانس لیکي د کندز له ګلتیپی او نورو سیمو څخه د افراطي ډلو په ایستلو کې ستونزو د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او تجهیز په برخه کې یو لړ اندېښنې رامنځته کړي. افغان امنیتي ځواکونو چې 14 کاله مخکې د متحدو ایالاتو په مرسته جوړ او وروزل شول، پرله پسې د پوځي تجهیزاتو، وسلو او نورو امکاناتو له کمښت څخه شکایت کړی. په کابل کې د افق شرق په نوم د هوایي شرکت یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کندز ته پروازونه ځنډول شوي دي. امید ساحي ویلي چې د دوی د شرکت پروازونه په کندز کې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوي. د کندز د امنیه قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني ویلي چې ملي اردو او پولیسو په تیرو 3 کې د طالبانو پر ضد له پاڅونوالو سره په ګډه لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي دي. ښاغلي حسیني زیاته کړه چې په وژل شویو کې 8 بهرني جنګیالي هم شامل دي. د حسیني په وینا په دې ډله کې یوه میرمن هم وه. خو د یادونه وکړه چې د بهرنیانو مړیو ته نږدې د طالبانو بیرغ موندلی. د کندز د امنیه قومندانۍ ویان زیاته کړه داسې نښې نښانې لاسته نه دي ورغلي چې ګنې داعش ډله به په دې جګړو کې لاس لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په کندز کې امنیتي چارواکي دي ته خوښ دي چې یو شمیر پخواني وسلوال امنیتي ځواکونو سره د طالبانو پر ضد یو ځای شوي او دا شمیر په زیاتېدو دی، خو ځینې کسان دا اندېښنه لري چې خپل سره وسلوال به په راتلونکي کې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. په دې اړه به تفصیل احمد شیبر واورو.
د کندز امنیه قومندانۍ خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په سلګونو کسانو د طالبانو او نورو دولت مخالفو وسلوالو پر ضد وسلې راخیستې دي او هره شیبه د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د کندز د امنیه قومندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل
له پرون راهیسې هره شیبه د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. اکثره یې پخواني مجاهدین دي، هغه کسان دي چې خپلې وستې پر مځکه ایښې وي او په خپلو کورونو کې وو، خو څه شرایط چې راغلي دي دوی د مسؤلیت احساس کړی دی او له خپلو امنیتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
د کندز امنیه قومندانۍ په فیسبوک یو فلم هم خپور کړی دی چې پکې د وسلوالو یوه ډله ښکاري چې شخصي جامې په تن دي او دعا کوي، بیا وایي چې ګلتفه به پاکوي. د کندز یوه اوسیدونکي ډاکټر نصیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په انفرادي ډول پاڅېدلی دي او دا عمومي پاڅون نه دی.
پاڅون خو داسې فکر نه کوم چې داسې لوی پاڅون سي چې یو کلی دی سپینګیرې دی که ښځه ده که نر ده او ځوان ده، دوی ټول پاڅېږي او په مقابل دوی کې داسې یو خد علمې کړی. نو هغه پخوانی وسلوال کسان شته دي چې مثلا دوی همیشه دوی توپک درلوده او د توپک په وسیله دوی امراض حیات کړی دی، نو دغه کسان بیا هم دوباره منسجم شوي دي.
یوه اونۍ مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومي په کندز کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په شمال کې یو شمېر هغه کسان د امنیت په خرابۍ کې لاس لري چې د افغانستان اساسي قانون هم مني.
در شمال آگاهانه یا ناخود آگاه کل کسایی که در داخل نظام است زمینه را برای کسایی فراهم میسازه که
نورالحق لومی په دې ډول په کندز کې خپل سره وسلوالو ته اشاره کوله. نو د چهارشنبې له ورځې راهیسې چې په کندز کې له دولت سره یو شمېر پخواني وسلوال یو ځای شوي دي، په راتلونکي کې به ستونزې پیدا نه کړي. سید سرور حسیني په دې اړه وویل
دغو کسانو چې وسلې راخیستې دي او له دولتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي هغه کسان دي چې د نظام د کشفي ادارو له لوري دوی د تایید وړ ګڼل شوي دي.
په کندز کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې تازه یې د ښار شاوخوا په امام صاحب ولسوالۍ کې له مخالفو وسلوالو څخه 15 کلي تصفیه کړي دي. دا دوهمه اونۍ د چل هم جګړې په کندز کې دوام لري.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د زابل ولایتي شوراوی کوم پیغام چې د یو دیرش تختول شو پاړه د تختول شو کورنوی تر رسیدلې هغه جالي دی. د دې شورا منشي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تختول شوي تر اوس هم له تختونکو سره دي خو خوشي کېدو ته یې هڅې روانې دي. په عین حال کې کارپوهان پر استخباراتي ادارو انتقاد کوي چې په دې برخه کې کمزوری عمل کړی. خان محمد سین له کابل رپورټ لري.
د زابل ولایتي شورا وایي کوم پیغام چې ګواکې یو دیرش تختول شوي مسافر سیمه ییزو طالبانو ته سپارل شوي حقیقت نه لري. دا شورا وایي تختول شوي یو دیرش کسان اوس هم له ناپیژاندو وسلوالو سره دي او دغه پیغام د تختول شوو له کورنیو څخه د پیسو د ترلاسه کولو په مقصد خپور شوی دی. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې هغه چې موږ راستولي وه هغه د قوم هغه متنفذین دي هغه وارسوخه اشخاص دي خو هغوی دا شی نه دي راوړي. دا د پیسو پیدا کولو دپاره دغه یو خط راوړی دي. غواړي چې د خلکو ذهنونه خراب کړي. که څه هم په ولسوالۍ کې د ارغنداو په ولسوالۍ کې د خاک افغان په ولسوالۍ کې په خبرو باندې اوس هم ورسره راسته دي نو نه پیدو دا خط. موږ امیدواري لرو چې انشاءالله دا خلک به د خبرو اترو د لارې انشاءالله راخوشي شي.
په تازه شپو ورځو کې داسې خبرونه خپاره شول چې ګواکې وسلوالو مخالفینو یو دیرش تختول شوي کسان سیمه ایزو طالبانو ته سپارلي دي. د زابل د ولایتي شورا منشي دا هم وویل چې دغه پیغام چې د تختول شوو کورنیو ته رسېدلی یو جعلي سند دی. د زابل په ولایت کې د یو دیرشو مسافرو تختول لومړۍ پیښه نه ده بلکې له دې مخکې هم په ځینو لویو لارو کې وسلوالو مخالفینو د موټرو ځینې سپارلۍ له ځانونو سره بیولې دي. د تختول شو د کورنۍ غړو لسو نوی راهیسه د کابل ښار په زرنګار پارک کې خیمه ودرولې تحسن پیل کړي او له حکومت غواړي چې د یو دیرش تختول شو خوشی کولو ته د هسي ګړندې کړي. هسه مو وکړه چې د دغه پیغام په حق له امنیتي چارواکو هم وپوښتو خو دوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د امنیتي چارو پوهان پر استخباراتي ارګانونو انتقاد کوي چې په دې برخه کې کمزور عمل کړی دی. د امنیتی چارو پوه او د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا مسله دوه درې ځلې موږ اورېدلې. مخکې هم داسې پېښ شوي چې ځینې کسان د حامد کرزي دفتر ته هم رسېدلي وو او ویل به یې چې موږ د ملا عمر ځانګړي استازی یو. په دې پلمه یې پیسې هم ترلاسه کړي. زه تاکید کوم چې حکومت او په تېره استخباراتي ارګانونه دي په دې برخه کې ډېر دقت وکړي چې بیا تکرار نه سي.
لنن څخه سباندې دوه میاشتې د مخه یو دیرش مسافر چې کابل ته د تک په حال کې وو د زابل ولایت د شاجوی په سیمه کې ناپیژندل شوو وسلوالو له موټرو ښکته کړي او یوه نامعلوم ځای ته یې رسولی دي. د دوی د خوشي کولو په حق له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د تختول شوو خوشي کولو ته یې پر امنیتي ارګانونو ټینګار کړی دی. کارپوهان وایي حکومت د په لویو لارو کې د مسافرو امنیت خوندي کړي او د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې دغه لارې نام نه کړي دي.
بلخوا پرون په کابل کې لسګونو فرهنګیانو د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو د ایران په خلاف لاریون وکړ. لاریون کوونکو ایران په افغانستان کې په فرهنګي لاسوهنو تورن کړ او له حکومت یې وغوښتل چې په دې برخه کې د ایران لاس پرې کړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د غلاریون ته ورغلی او نور تفصیل راکوي.
د افغان ملي غورځنګ غړو یو شمیر فرنګیانو د پانتون مسلینو د کابل ښار لسګونو اوسیدونکو په افغانستان کې د ایران د نفوذ په اړه اندېښنه وښوده او په وړاندې یې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي چې د پنځشنبه په ورځ د کابل په شارینو پارک کې راټول شوي وو او بیا د ایران تر سفارت ولاړل ویل چې ایران هڅه کوي د نورو برخو تر څنګ خپل کلتور په افغانستان کې عام کړي. دوی ویل ایران د دې هدف لپاره په افغانستان کې رسنۍ پوهنتونونه او ګڼې نورې ادارې ته میلوي چې افغان حکومت یې باید مخه ونیسي. د مظاهرې یو تنظیمونکي شفیع اعظم اوریاخیل رسنیو ته وویل ایران د مدني ټولنو په نوم بېلابېلې ډلې روزلي تر څو په افغانستان کې د ایران د کلتور لپاره د افغاني اصیلو ارزښتونو مخه ډب کړي.
لبده مرخه ایران اوس د دې وړتیا موندلې چې د خپلو اجیرانو په مرسته زموږ ملي یووالی او ملي ثبات وګواښي. دولتي چارواکي باید ایران ته له پښتني سفرونو منع شي. هغه پوهنیز رسنیز او دیني مرکزونه چې د ایران یا کوم بل هیواد د نفوذ شک پرې کیږي باید ځانګړو کړنو په ترڅ کې د تمویل منابع نصاب او تدریسي مواد وکتل شي.
په افغانستان کې د ایران په ضد تل داسې مظاهرې او غونډې جوړې شوې، خو ایراني چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ملي مشارکت ګوند غړو هم د ایران سفارت مخې ته ورته مظاهره وکړه او ایران یې د افغانستان په چارو کې په پراخو مداخلو تورن کړ. دوی ویل چې ایران له افغانانو څخه د خپل هیواد په ګټه کار اخلي. له دې سره د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې دوی په کلتوري او رسنیزو فعالیتونو کې د ایران د لاس لرلو په تړاو کوم کره شواهد نه لري، خو د وزارت نوي چارواکي ژمن دي چې یوازې په خپل اصلي افغاني کلتور ته کار کوي. د دې وزارت ویان امین الله باوري ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو اندېښنو د رفع کولو لپاره کار کوي او ډېر ژر به د رسنیو په اړه څېړنې پیل کړي.
موږ تصمیم لرو، موږ قول کړی دی او قسم یاد کړی دی چې د خپل وطن، د خپل هیواد، د خپل خلکو او د ولس د کلتور او فرهنګ لپاره کار وکړو. موږ به کوشش وکړو چې هغه رسنۍ چې هغوی د بیرون څخه اول مراجعې پیدا کړو، وروسته له هغه څخه د هغو په مورد کې اقدام وکړو.
یو شمېر فرهنګیان، لیکوالان او د نظر خاوندان وایي ګاونډیو هیوادونو د فرهنګي برخې تر څنګ په ډېرو نورو برخو کې د مداخلې هڅې کړې او تر ډېره یې په افغانستان کې داسې کسان روزلي چې د دوی د ګټو د خوندي کولو لپاره کار وکړي. عامو خلکو هم د یو شمېر رسنیو په خپرونو او د ځینو پردیو کلتورونو د رواجولو په هدف د ځانګړو کړیو په پټو او ښکاره هڅو اندېښنه ښودلي او وایي چې دولت باید د داشان فعالیتونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د یوې مدني ټولنې د ملي ثبات په نوم باندې په وروستیو نامنیو اندېښنه څرګنده کړې ده او په هیواد کې د روانو نامنیو او ټولنیزو ناخوالو ته په کتو ویلي چې په کار د خلک یو موټی او د هر ډول سرغړونو پر ضد مبارزه وکړي. په دې اړه به د خان محمد سین چمتو کړی رپورټ واورو.
د ملي ثبات په نامه نوې جوړه شوې ټولنه وایي چې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن، اداري فساد، تعصب، له قانون څخه سرغړونه او داسې نور هغه څه دي چې د افغانستان خلک او حکومت یې له ستونزو سره مخ کړی او پر ضد باید پراخه مبارزه وشي. دا خبرې د ملي ثبات د ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دې ټولنې د جوړېدو په مناسبت یوې غونډې ته وکړې. خاغلی امرخیل د ملي ثبات د ټولنې عمده اهداف داسې بیان کړل.
یو د مهمو اهدافو څخه چې د ملي ثبات ټولنه به ور باندې کار کوي هغه د فساد سره مبارزه ده. همدارنګه هغه واټن چې موجود ده د ولس او د حکومت ترمنځ هغه واټن له منځه وځي، د علم زیادت لپاره کار وسی، د یووالي، اتحاد او اتفاق لپاره کار وسی، هغه کړی چې تعصب تلمن وهي د غوی په وړاندې باندې مبارزه وسی او همدارنګه یو واقعي پیغام د صلح ورسول سي تر څو موږ په دې مملکت کې صلح ولرو.
خاغلی امرخیل وویل په ټولنه کې اوس هم داسې کړی او اشخاص شته چې خپلې ګټې په نامنیو کې ویني نه په سوله کې، او د همدې لپاره هڅې کوي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. ده وویل حکومت ته پکار ده چې د داسې کړیو او اشخاصو مخه ونیسي. د ملي ثبات په نامه د ټولنې د جوړېدو په مراسمو کې ځینو دینی عالمانو، د ملي شورا یو شمېر غړو او په لسګونو ځوانانو ګډون کړی و. د ولسی جرګې غړی او دینی عالم عبدالرحمن رحمانی وویل چې په هیواد کې د سولې ټینګښت، ثبات او ملي یووالي ته د خلکو هڅې مهمې دي او حکومت ته پکار ده چې د هیواد د پرمختګ لپاره د خلکو ملاتړ خپل کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان د ولسی جرګې د معرف او لوړو زده کړو کمیسیون خبرداری ورکوي چې په پانتونونو کې د افراطي او مخالفو پلویانو محصلینو موجودیت به خطرناکې نتیجې ولري. د دې کمیسیون رسیال وایي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت باید دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
له کلونو راهیسې ځینې چارواکي او عام خلک اندېښنه څرګندوي چې په ننګرهار، کندهار او کابل پوهنتونونو کې له ځینو افراطي ډلو سره تړلي محصلین خپل ټولګیوال له مخالفینو څخه ملاتړ ته هڅوي. د افغانستان د ولسي جرګې د معارف او لوړو زده کړو د کمیسیون مرستیال خلیل الله شهید زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید دې مسالې ته پاملرنه ولري. د ښاغلي شهید زاده په خبره که چیرته دا مسله له پامه وغورځول شي، د لوړو زده کړو په مؤسسو به د خلکو باور ختم او افراطیت به وده وکړي.
و وزارت تحصیلات عالی بهترین همکار میتونه باشه با نیروهای کشفی خود.
دیوی دلورز دکرو وزارت کولی شي لکشفی اورګانونو سره یو ښه همکاري ولري، دا ځکه چې مستقیما او سلیوي ساعت له محصلینو سره سره کار لري. هغه محصلین چې درس لولي او بیا لیلی ته ځي، دلورز دکرو وزارت تر کنټرول لاندې وي، په شرط دی چې پام وکړي او آن دوی کولی شي زیانمنونکو سیمو ته ځواکونه واستوي. یعنی که دې موضوع ته توجه وشي، مطلوبه نتیجه لري او کنه نو نتیجه به یې ناوړه وي. ښاغلی شهید زاده وویل چې په پوهنتونونو کې د افراطي محصلینو د موجودیت په خاطر ترکیې د طب او انجینرۍ په برخو کې د څه باندې 500 بورسونو له ورکړې ډډه وکړه. اوس وخت په افغانستان کې 300,000 محصلین په 146 پوهنتونونو کې د شاوخوا 10,000 استادانو لخوا خپلې زده کړې مخته بیایي. خو په تیرو څو کلونو کې تل داسې اندېښنې ښودل شوي چې په دولتي پوهنتونونو کې ځینې افراطي او د وسلوالو مخالفینو پلوي محصلین نور کسان هم هڅوي چې له افراطیت او مخالفینو ملاتړ وکړي. د رپورټونو له مخې په ننګرهار ولایت کې د وروستۍ خونړۍ انتحاري حملې تر شا هم چې لسګونه کسان یې ووژل، د ننګرهار پوهنتون څو محصلینو لاس درلود.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان قاضي خلیل الله وایي هیواد په هر صورت کې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دې لړ کې به تر خپله وسه مرسته وکړي، ځکه چې د پوینا په سیمه کې سولې او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلې. زبیولا شفق له پیښور رپورټ راکوي.
پاکستان د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په افغانستان کې د نن یا لدې هیواد بهر د هر ډول خبرو اترو هرکلی کوي او په دې لړ کې به تر خپل وسه پورې مرسته وکړي. د پاکستان حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د سولې پر پالیسۍ عمل کوي، ځکه چې په ګاونډیو هیوادونو کې سوله او ثبات د سیمې د سیاسي ټکاو لپاره مهم دي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نوی ویاند قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی چې د پکواش په نامه یوې موسسې څو ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او افغان طالبانو ځینې استازي مخامخ کېنول او پر یو لړ موضوعاتو یې خبرې وکړې. د قاضي خلیل الله په خبره پاکستان د افغانستان او د دې هیواد د وسلوالو مخالفینو د هر ډول خبرو هرکلی کوي او په دې لړ کې به تر خپل وسې پورې مرسته وکړي. هغه په دې اړه زیاته کړه. د وای صدر اعظم نو شریف په سیمه کې د سولې لپاره یو نظر لري او د دغه نظر پرانا کې مونږه پوره هڅه کوو چې په افغانستان کې د سولې په لړ کې خپل مرسته زیاته کړو. مونږ په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ او د دوی له خوښې سره سم د هر ډول خبرو اترو هرکلی کړی او مونږ به تر خپل وس پورې په دې لړ کې د مثبت رول لوبولو هڅه وکړو او دا پالیسي به مخ پر وړاندې بوزو. نو موري همداراس کابل ته د پاکستان د پخوانی ولسمشر او د هیواد د پیپلز ګوند د مرستيال مشر آصف علي زرداري سفر مهم وباله ویل. موږ له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د نږدې کېدو هڅه کوو، ځکه چې زموږ په باور دا ډول نږدېواله به زموږ د اړیکو په نږدېوالي کې مرسته وکړي. نو موري همداراس زیاته کړه چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به په راتلونکو سونو کې د کابل دوره وکړي، خو د وروستۍ نیټې او د سفر د ایجنډا په اړه یې سونه ویل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترغی ورسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیر هلکړې او ملاتړ کړي چې د راپورونو لمخې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر د چهارشنبه پر اسکا کابل ته تللو او له افغان چارواکو سره د دې هیواد د سولې په پروسې خبرې کړې دي. دا یادونه ورده چې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکو په دې ورسته کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د پاکستاني چارواکو د هرکلی او ملاتړ اعلانونو ته په کتو وایي دا هیواد اوس د نتیجې ته رسیدلی چې په افغانستان کې له سولې او سیاسي ټکاو پرته د سیمې سوله ناشونی ده.
دوستانو، په تاجکستان کې یو ځوان چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوی او خپل هیواد ته ستون شوی او په خپلو کړوړو یې پښیماني څرګنده کړې. په تاجکستان کې دا لومړی ځل دی چې له داعش ډلې سره یو ځای شوی کس له وسلوالو فعالیتونو لاس اخلي. احمد تکل په دې اړه یو رپورټ لري.
فارو شریفوف پرون د پلازمینې دوشنبه په جامع مانی کې د ګڼ شمېر خلکو په وړاندې هغه زړه بوږنوونکې او ویرونکې کیسې بیان کړې چې په سوریا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب پر مهال یې لیدلې. شریفوف د سوریه په جګړه کې د خپل ګډون کیسې وکړې او وی ویل چې د داعش بیرحمۍ او وحشت په سرسترګو ولیدل. د وویل چې د داعش وسلوالو د څو تنو آذربایجاني توندلارو سرونه د کفر ویلو او د کوردانو هغه سازمان ته چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي د جاسوسۍ په تور پرې کړل. نوموړي حاضرینو ته څرګنده کړه چې د دې ډلې وسلوال څنګه له ثبوت، تحقیق او مشروع محاکمې پرته خلک وژني.
مشاهده قدبو عجوی که من
پراقه هغه ښار کې چې زه ترې راوتښتېدم یوه څلور لارې ده چې د مرګ د چوک په نوم یادیږي. هلته د نیزو کتارونه ولاړ دي چې د خلکو سرونه پرې راځړیږي، څوک د جاسوس په نوم او څوک په بل نوم، خو څوک به ثبوت ترې وغواړي. ثبوت نشته. داسې ښکاري چې د تاجکستان حکومت غوښتل په عام محضر کې د شریفوف د څرګندونو په ښودلو سره له داعش ډلې سره د تاجک ځوانانو د یو ځای کېدو مخنیوی وکړي. د تاجک چارواکو د اټکل له مخې اوس مهال شاوخوا 300 تاجکان چې ښځې هم پکې دي په سوریه او عراق کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. په همدې ورځ چې شریفوف له خپلو کړو وړو پښیمانی څرګنده کړه، د تاجکستان سترې محکمې اعلان وکړ چې په سخت سیمه کې 19 کسان د ممنوع ډلې جماعت انصار الله د غړیتوب په تور په بند محکوم کړي دي. په تیرو 15 میاشتو کې په تاجکستان کې 30 کسان د انصار الله ډلې د غړیتوب په تور محاکمه شوي. تاجک چارواکي په دې باور دي چې انصار الله د ازبکستان له اسلامي نهضت سره اړیکې لري. د ازبکستان اسلامي نهضت بیا له القاعده شبکې او هغو ډلو سره په اړیکو لرلو تورن دی چې اسلامي دولت ډلې ته یې بیعت کړی.
راپورونه وایي پرون مازیګر د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د شګي په کلي کې وسلوالو د کرکټ د لوبې په یو لوبغالي برید کړی. دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه ټپیان شوي او یو شمېر کسان یې له ځان سره بیولي. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډیدلي دي، خو په دغه ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان په شا کړي. افغان چارواکي وایي په بغلان ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې 28 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د برتانیا د انتخاباتو لمړني نتایج ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشرۍ محافظه کار ګوند د بریالیتوب خواته روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. یوه استخباراتي څارونکي ټولنه وایي چې په تیره میاشت کې په یمن کې امریکا هوایی حملې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د اویایمې کلیزې په مناسبت پرون د ستالینګراد د جګړې په یاد پر جوړ شوي څلي د ګلو ګېډۍ کېښوده. او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق د دولتي ځواکونو پر ضد چې د دې هېواد د تیلو د تصفیې د تر ټولو لویې کارخانې دفاع کوي نوې حملې پیل کړې. او سم یو لنډه خبرتیا.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریدا. زموږ غږ له ازادې رادیو ناوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 0.15 اوریدل شي. کچیر تغواړي په دې خبرونه او زموږ په نورو خبرونو کې خبره شوی ریپورتونه، مطالب او زموږ ګونیز پروګرامونه بیا وګورئ او له نور تفصیل سره یې واوري او وی ګورئ، نو زموږ ویب پاڼې ته ورتللی شي. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وسم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیس پروگرام ترازو یو کلی زر غونه ډرامه وړاندې کیږي، خو لیا د مباسي چی ورسته د ډرامې پر موضوع یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې په ژوندۍ بڼه له ملما سره بحث لري او تاسو هم پکې برخه اخیستل شئ. یو کلی زر غونه.
یو کلی زر غونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې شاغان نثار احمد ته دوه ورځې وخت ورکړ چې مزکه او اسنادونه به ورته سپاري. راځي اوس واورو چې نثار احمد به په خپل وعده وفا وکولی شي او کنه.
ابای زه اوس پوسوم چې خوله د ولی جان ده، خو خوځیږي ستا په سلا.
ګوره نثار زویه، یو زوی مې ته یې او بل مې ولی جان.
ستا خوله او فکر خپل دی او دی غو خپل زما دواړه د سترګو تور یاس
چې د سترګو تور دی یو نو کشر کله له مشر سره دومره په بسترګۍ خبرې کړي لکه دی چې ما سره غږیږي ابی تا کله ورته ویلی چې نثار د مشر ورور دی خبره یې ومنه
نثار لالا ستا خو د خویندو خبرې نه دی خوښې خو زه به درته یوه خبره وکم
ښه ووایه ته یم د ولي په تله تلی یوه وږمه خور مې ده چې هغه څه نه وایي او هیله خو لا وړه ده په ښه و بد نه پوهیږي
ښه و میرا لورې ووایه څه دې ویل
ابی جانې نثار لالا ته خو مې ولی جان ورور ګرام ښکاري چې په میراث کې د خویندو حق غواړي
ګرام نه ښکاري ګرام دی کله یو فرمایش کله بل فرمایش ویلیم ځکه ویشو ورسره مې ومنله ویلې جرګې ته نه کینم ورسره مې ومنله
خیر یوسې چې ورسره ودي منله خو اوس ده
خو دا خبره نه ورسره منم چې دی به د خویندو په نامم ځان ته برخه بیلی
نثار لالا ولی جان د خویندو په نامه برخه نه درنه بیلوي مونږ خپله ولی جان ته وویل چې مونږ خویندو په میراث کې خپل حق غواړو
ښه ښه دا ښکر تاسې ولی جان ته وریښی وه
ګوره زویه هیچا چا ته ښکر نه دی یخی عمیرا وویل چې که تاسې ځمکه نه ویشئ مونږ نه درته وایي چې ویش وکوئ او زموږ برخه راکوئ
هو لالا او که ویش کوئ بیا نو مونږ خویندې په میراث کې خپله برخه غواړو او په دې مو خدای هم نه ګناهکاره کوي
ښه ښه عمیرا خورې خبره داسې ده او نن د هغه شاغا د اختیار وروستۍ ورځ هم ده اسنادونه رانه غواړي او تاسې ماته نور جنجالونه جوړوئ
نثار زویه خدای مهربانه دی ټول جنجالونه به حل شي خو د چا حق مه خوره زویه
ښه خیر عمیرا خورې تا خو خپلې خبرې وکړې زه پوهیږم چې ابی او اګمم درسره ملګری دي
نو زویه څه چې ته وایې هغه خو د خدای لاره نه ده ولی جانم ویل چې مولوي صاحب هم دا خبره وکړه چې خویندې په میراث کې حق لري
او ټول په ما هوښیار شول خو زما یوه خبره په خلاصو غوږونو واورئ چې که هرې خور په میراث کې حق واخیست بیا یې نه مړی زما په کار دی او نه هم ژوندی
نثار وروره داسې مه وایه
بس ته د خپل حق واخله خو له همدې شیبې نه به زما له کوره وځې د پلارګنۍ په نامه نور هیڅوک نه
لري
بسم الله قدم را واخله پښتني نوک او ښایست نوکي الله دې ملشه
بس بس احمد زویه نورې سندرې مه وایه ناوې دې لا د پلار په کور ناسته ده
اوبښه پلاره هغه ما خو
ښه خیر احمد زویه پر هغه پټي اوبه وتړه دغې بل ته یې خوشي که
سمه ده پلاره
احمد زویه څه فکر کوې چې سږ کال به مو غنم ښه شي
پلاره نه پوهیږم له تېر کال نه خو ښه راته ښکاري
خود به درته ښه ښکاري سږ کال مې داسې سره پټو ته ورکړه لکه غوا ته چې توده غلمینه ډوډۍ ورکړې
پلاره بیا به نو غوا هم کې ډېرې شیدې کوي
غوا پرېږده احمده زویه مطلب سږ کال مو انشاءالله ښه غنم وشي
هو خو پلاره د کور جنجالونه ډېر شوي دي ځمکه مو هم دومره ډېره نه ده
چاره نشته زویه ځمکه که لږه ده که ډېره ورته ناست به یو له یوه کاله به تر بل کاله خپله گزاره پې کوو
پلاره ما یو فکر کړی دی
څنګه فکر احمده زویه
پلاره د دې ځمکې په اصل زموږ ژوند نه کېږي
ژوند خو به پې وشي یا نه خو دا ستا واده چې دا دومره وخت پاتې دی دې ته خفه یم چې
پلاره ما ویل چې د ځمکې کارونو ته خو تم یې ما به یو بل کار او کسب شروع کړی وای
زویه دې کلي کې کار او کسب کوم دی خو همدا دې قانې ده او بس
پلاره هغه دی ولی جان څه وخت کار ته تللی و نجاري یې زده کړه ما ویل چې که زه هم یو کسب زده کړم
تا خو ښه خبره ده احمده زویه نو څنګه به لاړ شې مونږ خو ښار کې څوک پېژنوم نه او ته هر څه مصرف هم غواړې
پلاره د ولی جان سره به خبره وکړم که هغه څه لار راته وښیي ځکه هغه تللی و او بلد هم دی
هو خو دې ته هم فکر وکوه زویه چې ښار کې اوسېدل او تل پیسې غواړي او د غنملو نه مخکې پیسې مونږ ته داسې دي لکه د مرغۍ پۍ
هو هو دوسیه ورته واچوه
او بشي چې د خلکو زاره ول څنګه دي خاش آغا بیا دې ول سوالې ته څلان جره وړي
اے نه چې مونږ سره دې د خبرو وخت پیدا کو امر صاحب
او با خیارا لکل نه چې دې ول سوالې ته را تبدیل شوایم کارونه می سخت ډیر دي
لکه چې ما غوندې لانجګرو په عذاب کړی که څنګه
نه څه ووایو وظیفه ده نو خدمت خو باید وکړو
ښه نو وبه ګورو چې ما ته به څه خدمت وکړې
ښه شاغه ستا ریزه مې وکته خو ته راته ووایه چې څنګه دې داسې بې خونده سودا سره سر شو
سودا ته مې خو بې خونده مه وایه ځکه چې ښه د ګټې والا سودا ده
نو دا لانجې څنګه دومره ډېرې دي چې آن تر ولسوالۍ را ورسولې
ته نو غواړې چې د ریزې ټولې خبرې په خوله درته وکړم دا ځمکه د ګډ ویش ځمکه ده همدې نثرنامې د خرڅېدو خبره ما سره خلاصه کړه ویل ځمکه درباندې خرڅوم خو سند یې اوس نه درکوم
ښه نو کله بیا داسې کېږي
که کېږي او که نه کېږي ما چې چورت و خطر اوبو لاندې ځمکه وه او په ډېره ارزانه بایم وه او بس ما ورته وویل نیمې پیسې اوس درکوم نیمې نورې هغه وخت درکوم چې د ځمکې کاغذونه راکړې ویل ښه
هی هغه یو متل دی وایي ارزانه بې علته نه وي او ګران بې حکمته نه وي نو تا ویل زه ارزانه ځمکه ده هسې یې واخله
او والله او دې لانجې ته مې هېڅ فکر نه و چې بیا به د نثار ورور ولی جان راځي دعوا به کوي چې ځمکه نه خرڅوم
شاغا هغه د دعوې حق لري زه فکر نه کوم چې ملامت به وي
عامر صاحب هسې نه چې تم دغو دوو په طرف شوې په هر ډول چې وي زه دا ځمکه غواړم
شاغا ته لږ ساړه خوره هغه د جل مو پسې لیږلی ولی جان او نثار احمد به دواړه ولسوالۍ ته راولي بیا به ورسره ګورو
خو عامر صاحب دعوا باید زه وګټم بس
نوری ورینداری تاسو دوری ته جوړی کړی دی نو څه وکم سپیرس مکه ده چې جاروکه یې دوړه خو به کوي که نه نوری ورینداری خیر دې ته پرېږده زه به لږ اوبه پیوشیندم بیا به یې دواړه سره جارو کړو نه نه بس زه یې همداسې جارو کوم ته یې بیا په خپل وار تر انګړه پورې سم جارو کړه وی نوری ورینداری دا به تا څه شي وي ولې داسې وچولی دې ترې ونیولی
نورین ګور ما تاسو ته ښه غوږ نیولی وو لوری وږ می خو څه بده خبره نه ده درته کړي
نه زه څه کوم ابی خپل سر جامې به په خاورو سپیری وي نه پوهېږم چې څه ورباندې شوي داسې په غوسه ده
ښه وږ می لوری ځه ته ورځه ډېرې خبرې مه کوه
سمه ده توبه خدایه توبه
نورین ګورې ته ولې دومره خفه یې نثار احمد زوی خو به مې څه نه یې درته ویلي
ابی څنګه یې نه دي ویلي هر ځل چې ستاسې یا ولی جان ورور سره جنجال وکړي بیا حق نق په ما باندې بانې جوړوي
نوریې ته خو ښه پوهېږې چې له کومې ورځې نه نثار احمد دا ځمکه خرڅه کړي په ټول کور کې څوک نه دي خوشحاله
ابی زما پکې څه ګناه ده خو هر څه چې لري له خپلو خویندو او ورور سره به یې لري پورته او ښکته خبرې عمیرا خو ورته وکړي او
نوریې بس که غلی شه نو عمیرا خو څه بده خبر نه ده ورته کړي چې پر نثار احمد بده لګېږي هغه دې د کار ده
ابی ته هم وایې چې ټول خفه دي خو ولی جان ورور ته ووایه چې پرېږده دا دومره جنجالونه
ښه ښه ته هم اوس داسې خبرې کوې
ابی ته مه خفه کېږه خو نثار هم ځمکه له مجبوریته خرڅه کړې وه او د همدې کور په پورونو کې پیسې ورکړي
لورې دا خبرې نه پرېږده
ابی هغه څادر او صدرې مې راکړه
خیر وکې زویه څه شوي دي
هغه شاغه نه ده هغه په مونږ باندې عریضه کړې
څه
ولسوالۍ ته ځو
څه وشولو
دا زده رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي سهار او جمعه مو بخیر د پښتو یو ساعت خبرونه ورسته نیم ساعت چې او کلی زرغه غونو ډرامې ته ځنګړې شوې په دې برخه کې تل د ځنګړې شوی موضوع په اړه لمل ما سره خبرې کوو ستاسو د غوښتنو او تلیفونونو لمخې نن یو ځل بیا د خزو د میراث په موضوع خبرې کیږي زه یوسف زدرانیم او په نننې خبرونه کې را سره ملما دینی عالم او حقوقي کارپو محمد حسن حقیار دی ښاغلی حقیار صاحب ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلی
مننه زدران صاحب کور دی
ډیر زیاته مننه خیر اوسې مونږ سره یې. تاسو اوریدونکو هم کولی شئ دا اړوندې موضوع په اړه له مونږ سره اړیکې ونیسئ، پوښتنې او یا مو خپل نظریات زموږ او اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو سره د اړیکو شمیرې دي 0999 203 545، بله شمیره 0923 225. موري صاحب، لکه مخکې مو چې وویل اوریدونکو غوښتل د میراث په اړه لا زیات معلومات واخلي، نو که په دې موضوع خبرې وکړو چې د خور او ورور ترمنځ چې ډېر کله په میراث جنجال هم د دوی ترمنځ واقع کیږي، په کومو شرایطو څه ډول د میراث حق تقسیمیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد، عظیمشان قرآن یې په مجموع کې د اسلام مبارک دین د میراث لپاره ډېر مهم بنسټیز او د اجتماعي اړتیاو سره سم قانون جوړ کړی ده. په اسلام کې د میراث حق یا د میراث موضوع دا د ټولنې اجتماع رواني اقتصادي او اجتماعي بڼه ته په کتو سره ټاکنه شوې ده. دا درې واړه برخې په پام کې نیول شوې دي. په اسلام کې د ښځې نفقه، د ښځې جامه، د ښځې دارو درمن او غونډې اړتیاوې دا په نارینه باندې دي. که ښځه واده شوې نه وي، د پلار په کور کې وي، نو د هغې جامه او د ژوند غونډې اړتیاوې دا په پلار یا په ورونو باندې دي. چې واده شوه د هغې نفقه جامه د هر څه په خاوند باندې دي. د خاوند په خاوند چا سره په کور ژوند کې شریک وي په هغوی باندې د دې اړتیاوې دي. او که کونډه کېږي بیا د میړه په شتمنۍ کې د هغې حق ده. نو اسلام وایي چې په چا باندې یا چا نه چې د ډېرو پیسو تقاضا کېږي، ډېر مصرف د چا په اوږه باندې ده، څوک ډېر مجبور ده، مکلف ده، هغه سره به د مادي امکانات به ډېر وي. او چا باندې چې بوج کم ده، اړتیاوې کمې دي، هغې سره به مادي امکانات هماغومره وي چې څومره اړتیا ده.
ډېر ښه توضیحات مو ورکړه. یعنې میراث ځکه سړی ډېر وړي، کم دې موضوع باندې پاتې کېږو. یعنې تاسو اشاره وکړه چې مختلف کونډه شي یا واده کېږي یا د پلار په کور کې وي، په دې معنی چې خور یعنې په مختلفو حالتونو کې مختلف میراث وړي؟
طبعی نه، دا مفروضات یا د میراث تقسیم دا ځان د خبره ده چې خور په کومه برخه کې څومره میراث وړي. مثلا که یو څوک مړ کېږي، د هغې څو زمن دي، څو مورګانې دي، ورونه پلار مور ښځو بچن، دا ویش دا سره جدا خبره ده، په هر بڼه کې فرق کوي.
خبرې نه شو په کولای خپرونې وخت کم وي، بالکل.
نو که ورثه ډېر وي، طبیعي خبره چې میراث واره به ډېر وي، کمه برخه ورسېږي ورته. که ورثه کم ډېر به ورسېږي ورته. په مجموع کې یو ټکی بند چې به ډېر ټینګار پېږو، هغه دا ده چې میراث دا د ښځې یا د جنې هماغسې حق ده څنګه چې د نارینه حق ده. په سورت النساء کې چې د میراث کوم بڼه توضیح شوې ده، هغې کې همدغه لومړی نارینه یاد شوي دي، خو ښځه ګوره په نارینه عاطف شوې نه ده. دارنګه خبره نه ده کړې چې په نارینه او ښځو ته میراث ده. یو پر نارینه د وي چې د مړي په جایداد کې نارینه ته میراث ده، بیا وایي چې او ښځو ته میراث ده، بیا وایي چې نصیب مفرو ده، هر چا ته ټاکنه شوې برخه. یعنې دا کوم احسان نه ده چې نارینه دې ښځو ته کومه هبه یا بخشش ورکوي، نه، د هغې حق ده.
په اهمیت بیا هم پاتې کېږو. اوریدونکي هم په لاین کې منتظر پاتې کېږي. سمیع الله له مونږ سره اړیکه نیولې، وبخښئ چې منتظر پاتې شوی، مهرباني زمونږ سره وصل یې اوس. بلې سمیع الله،
السلام علیکم. خان زدران صاحب، تا ته ګران میلمه در سره مینه وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. سمیع الله حلیمي چندر له پکتیا تمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه په دې مره درته ووایم پښتنې په باره کې، که چیرې یو کس وي هغه فرزند دوې مېرمنې د دوو مېرمنو اولادونه وي، او که چیرې دا دوې مېرمنې مړې مړ شو یا پلار ژوندی دی مړې شوې، آیا دا پلار چې دی حق ورکوي که چیرې د دوې مېرمنې زمان ډېر وي د بلې حق لري او که چیرې نه ورکول کېږي خپل حق؟ یعنې د مېری په باره کې څنګه دی حق ورکول کوم شي په دې باندې رڼا وچې؟ ډېره مهرباني مو وي.
مهرباني پلان کې پات کېږي. اختیار صاحب ته سوال واخیستو. مهرباني تندر صاحب، ډېره زیاته مهرباني، سوال واخیستو. مولوي صاحب ان شاء الله درته وایي. مهرباني.
نو د ورور ته بدرس کو چې میراث د پدې نه ده چې د څو بچیان د څو میندو دي، نه د سړی سوچ مړ شي د متوفا ورثه هغه که د یوې مور نه وي که د دو مورګانو نه وي که د درېو نه وي هغوی په میراث کې شریکان دي. دا نه ده چې کوم شخص ښځې ډېرې وي بچیان ډېر وي نو د ړومبۍ ښځې بچیانو ته میراث رسېږي د دوم ته نه رسېږي یا د یوې کم د یوې ډېر د یوې ته د ډېر رسېږي ته د کم رسېږي. نه د متوفا بچیان که هر څومره وي که د هر څومره میندو نه وي غونډو ته مساوي توګه میراث رسېږي. مساوي د مې هدف دا ده چې د نارینهو ته د ښځو ته د نارینهو نیمه برخه دا بچیان که کم وي که ډېر وي که د هر څو میندو وي غونډو ته رسېږي. غونډ مستحق دي هېڅ استثنا پکې نشته. ده مشره ښځه او کشره ښځه او دا چې کومې ښځې بچیان ډېر دي کومې ښځې بچیان کم دي دا پکې نشته. ده غونډې میراث مستحق دي.
مهرباني. اتمن سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه ځواب واخیسته. بل اورېدونکي هم اخلو. احمد له کاپیسا څخه زمونږ سره اړیکه نیولې. احمد مهرباني. وعلیکم السلام. په خیر راغلې. مهرباني سوال یا نظر مو زمونږ سره شریک کړئ.
ظلم کوي په دې خپلو خویندو باندې او بل دغه بل سړي چې ځمکه ده نه هغه چې د دې ولسوالۍ ته تللی وي غواړي دغه سړي ته هم چې ولاړه وګوري چې دغه راوګرځېږي که نه نو د اداري فساد په حساب باندې نو دا هغه کلکله باندې کښې
په دې اړه احمد مخکې خبرې کړې دي. نن د میراث موضوع ځکه ډرامه کې دې موضوع ته هم اشاره شوې وه چې خور ته میراث نه ورکول په دې موضوع خبرې کوو. خیر اوس ستاسو نظر و موږ واخیسته. بل اورېدونکی هم په لاین کې دی هغه اخلو. مهرباني خپل ځان معرفي کړئ. کوم ځای نه ماړي کنیولي. بله بله زمونږ سره. وعلیکم السلام. ازادي رادیو ده. مهرباني.
خوشحاله اوسې. ډېره ښایسته موضوع ده. حقیا صاحب ترې خدای ښایسته عمر ورکړي. وخت هم ډېر کم دی. دې خبرې ما په هغه سړی ځنې افغان کښې هم اورېدلې دي. یو نظر لرم. نظر مې دا دی چې په پښتني ټولنه کښې ګمان نه کوم چې دومره د ولسوالۍ قوي وي چې د یو ښځې یو نارینه عریضه دې لاړه چې خو خدای دې وکړي چې دا پوښتنه وشي. او دویم مطلب مې دا دی چې د ښځو حقوق په پښتني سیمه کښې چې په میراث کښې نه ورکول کېږي هغوی د اسلام نه ښه خبر دي اکثریت الله ماشاءالله. خو یو عرض به دا وکړم که چېرته دوی ته دا په تاسو به د تمثیلاتو کښې په داسې طرز باندې دوی ته د ښځو د میراث موضوع مخې ته کړي چې هغوی یوه تمه زړه کښې پیدا شي که مونږ خور لور ته حق ورکړو زمونږ به دا فائدې لکه د مثال په طور خدای به غمونه کم کړي بې اتفاقۍ به ختمې شي مینه محبت به پیدا شي داسې په تمثیل
ډېره زیاته مهرباني بلکل
استعمال شي ډېره ښایسته به خوشحاله.
ستاسو نظر ډېر ښه و. مهرباني احمد باندې هم خبرې کوو. انشاءالله په آینده کښې به ستاسو نظر په نظر کښې نیسو. بل اورېدونکی هم اخلو تر څو یو سوال حاصل کړی شو. مهرباني اوس تاسو زمونږ سره وصلې. په میراث خبرې کوو. ازادۍ راډیو ده. مهرباني ځان معرفي کړه. کوم ځای نه مړي کنیولې. د راډیو غږ مو ټیټ کړئ. مهرباني. وعلیکم السلام. خیر راغلې محب الله جان. مهرباني څه به ویل غواړې؟
ډېره مننه. دا موضوع درک خبره وکړه. مثلا اوس دغه دوه ښځې دي که نه د یوې ښځې هم اولادونه دي د بلې نه دي. یوې ښځې چې دوه اولادونه دي او د بلې نه دوه دي. د یوې چې بیا دا یو دانه مړ شي که نه د دغې حق چې دا به مشترک تقسیمېږي که نه دا حق بیا د دغې ښځې د ورور اخلي.
مهرباني اخیا صاحب درته وایي. مهرباني اخیا
دې ورور ته باید عرض کړم چې کوم لوی یا د متوفا وارث چې د ده په ژوند کښې وفات کېږي هغه د میراث نه محرومېږي ځکه چې میراث دا د شخص د وفات نه وروسته تقسیمېږي. نو سړی په ژوندونې میراث نه وي. میراث هر څوک چې وفات شو ړومبی به د عظیمشان قرآن د وینا سره سم د دې د جایداد نه د هغه وصیت چې د درېیمه د شتمنۍ د درېیمه برخه نه به ډېر نه وي وصیت به ترسره کېږي به قرضونه ادا کېږي د هغې په ذمه باندې چې کوم د ده په ذمه باندې چې کوم حقوق د هغه حقوق به ادا کېږي چې کوم پاتې شي هغه به بیا د ورثه تر منځ تقسیمېږي. نو کوم زوی یا هر څوک چې د میت یا د متوفا د مرګ نه وړاندې وفات شوی وي هغه د میراث نه محرومېږي. هماغه څوک د میراث مستحقین دي چې د متوفا د مرګ نه وروسته ژوندي وي.
ډېره زیاته مهرباني اقیار صاحب. زمونږ بل همیشنی اورېدونکی نعمت الله جعفري له زابل نه زمونږ سره بیا اړیکه نیولې. جعفري صاحب زمونږ خپرونې ته بیا په خیر راغلې. مهرباني.
مثلا مولي صاحب ته ټول اورېدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. زما پوښتنه ده محترم مولي صاحب دا ده یا د ده پر دې موضوع غواړم چې څوک چا ته حق نه ورکوي ورور خور ته حق نه ورکوي له چا سره موږ کومک وغواړو یا موږ په دې ټولنه یا په مسکو په کلي کښې څنګه هغه مېرمنې ته ورسوو یعنې موږ ولاړ سه سپین ږیرو باندې
دا موضوع حل کو ملایان باندې حل کو یو حکومت مراجعه وکړو مراجعه وکړه وطن یا منطقه کې واک زور ولري څنګه باید وکړو.
خیر اوسې جعفر صاحب اتمن حقیار صاحب درته وایي بل اوریدونکو هم اخلو تاسو هم زموږ سره اړیکه وصل دی مهرباني ځان معرفي کړئ کوم ځنه مړی کنیولې. بله بله تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی. ښه اوریدونکو خبرې نه کوي. بله پلان کې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني زموږ د کاوري خبرې وکړئ. مهرباني خیر راغلی. وعلیکم السلام مهربانی وخت کم د خبرونې اصلي موضوع ته راشه.
مولوی صاحب لږ پوښتنه کوم کړه د انا یا جدي باکستانه دا د غریب امام ابو یوسف ابدان ته اعتبار ورکړي او امام محمد ته جهاد ته اعتبار ورکړي او د امام ابو حنیفه قول
تخنیکی موضوع باندې تاسو سوال وکړئ. اتمن تاسو شیر محمد جان پوهیږئ په دې موضوع باندې غواړو چې بیا هم د اختیار صاحب نظر واخلو بل اوریدونکي ته هم سو تر څو وروستۍ اړیکه هم واخلو او بیا خبرونه وخت کمیږي. مهرباني اورم کوم ځای نه د اړیکې نیولې ځان د معرفي کا. اسدالله جان څه ویل غواړي؟ بله او رما اسدالله جان میراث موضوع خبرې کوو څه سوال لري پوښتنه وکړه. ښه اوریدونکي خبرې نه کوي شاید موضوع خبر نه وو یو بل اوریدونکي هم منتظر پاتې شوی د هغه هم په خبرونه کې شامله وو. مهرباني خیر اوسې. مهرباني نوم دې ووایه. خیر اوسې. خیر اوسې مهرباني په خیر راغلې. د میراث موضوع خبرې کوو. مهرباني موضوع ته راشه. سوال باندې مهرباني بیا وضاحت ورکړه لکه خپل سوال ته دی. اختیار صاحب درته وایي خیر اوسې. اختیار صاحب ستاسو د انتظار نه د اوریدونکو له اړیکو نه. مهرباني اختیار صاحب
جعفری کوم پوښتنه کړې وه دته بیا عرض وکړم ورور دعویګانې یا دعوی په دوه قسمه هم کېږي. یو هغه وي چې تنفیذي بڼه وي اجباري بڼه وي یو مشورتي او رغنیزه بڼه وي. کومه برخه کې په کومه موضوع کې ورور خور ته میراث نه ورکوي او د خور میراث ثابت وي دا خور یا د خور نور دوستان کوي شي چې د هر چا نه چې په سیمه کې وي سپینګیری وي مشران د هغوی نه مرسته وغواړي چې هغه شخص دې د اړ باسي یا هغه تشویق کړي چې د دې خور میراث ورکړي ورته. که فرد په جرګو په مرکو په مشورو باندې نه کېده په نسبت باندې نه کېده بیا نو اساسي مرجع محکمه او قضا ده. په کومو سیمو کې چې شریعت نافذ وي په کومو سیمو کې چې محاکم آزاد وي دا باید محکمې ته ورشي دا باید قاضي ته ورشي دا باید حکومت ته مراجعه وکړي د حکومت په زور باندې یا د حکومت د انصاف په رڼا کې باید خپل حق وغواړي.
ټول غوره به دا وي چې خپل کور کې دا مسله په مشورو حل شي.
ښه خبره همدا ده چې په ځکه چې دا د خور حق ده دا د حق څه معنی د حق په تعریف کې فقه وایي چې هر شی چې د انسان دپاره ثابت وي یو شی چې د انسان دپاره ثابت ده نو څنګه په هغې باندې څوک سترګې پټې کړي.
جعفری اتمن ځواب واخیستو. مهرباني
دویم ورور پوښتنه وکړه چې که دوه خویندې وي مور مړه شي او یو ورور وي. ګوري که مور که متوفه مور وي که متوفه هر څوک وي د هغې په میراث کې که په غار وي که مور وي که هر څوک وي د هم حق لري او ورور هم. که داسې وي چې د یو سړي په مر مړ شي او مور هم مړه وي خو طبیعي خبره چې مور د میراث محرومیږي نو بیا دوه خویندې یو ورور دوه خویندې په د دوو خویندو په برخه د یوې ورور په اندازه باندې ده. د ده جداد به که نور ورثې نه وي دوه برخې کېږي یو برخه د دوو خویندو یو برخه د ورور. دا چې د میراث موضوع ډېره سخته او حساسه ده چې هر سره وراثت نه وي غونډه ورثه معمومه نه وي په د رادیو په سپوک باندې ډېر سخت وي چې زه قضاوت وکړم. کوم وخت چې موږ ته د مړي غونډو ورثه معمومې هر څه روښانه بیا کېدای شي پرې کړو.
په دې اړه بیا دوی خپله خبرې کوي د دیني عالمانو سره نږدې. فضل الرحمن یو بل اړیکه هم اخلو چې هغه هم زیات منتظر پاتې شوی. ډېر زیات وبخښئ چې منتظر پاتې شوی. مهرباني تاسو زموږ سره په خبرونه کې. بلې بلې زمونږه غوري خا دا اوریدونکو اړیکه وشلې ده مهرباني دې موضوع ته کرا شو بل اوریدونکو نه شو اخیستلې که څه منتظر پاتې دي که نظر مو لنډ وي مهرباني تاسو زمونږ سره وصلې لک خبرې
وکړئ
وعلیکم السلام
نه زار نه زرا خبر کوم
اها
هلو دا که یو پلاری کنه او له څنګه انداز موږ په خپل ځان یو پلاری په خپل ځوان باندې دا خپل جائیداد کې لورګان ته ورنه کی خپل ځوان باندې پلار چې وفات شو دوسه دا خويندې حق د دا داوی لري
خیر اوسې ډیره ښه پوښتنه موږ ته مهرباني
مختصر ورته مچ یو انسان چې یقین وي بمیغ وي په خپل مال کې د تصرف حق لري هغه په خپل شتمنۍ کې د هر رنګ تصرف قانوني حق لري دا کوي چې په خپل ځوان باندې ځینې ورثه د میراث محروم کړي او دا کوي چې په خپل ځوان باندې خپل ورثه یا خپل جداد په ورثه باندې وویشي خو بیا هم دا چې موضوع اساسه ده چې نجونې څه دی پر محرموی وجه صدا باغته نه وردو په مجموع کې په ژوند باندې هر سړی په خپل جنس تصرف حق لري دا سړی چې مړ شي نو د خپل جداد په ژوندونه باندې تقسیم کړه ده چې تقسیم کړه ده د مرګ نه وروسته د انجونې حق نه لري چې ورنه ګروان روانی سي البته دا شر نه روا ده دا شر نه روا ده چې هیڅ عذر نه وي دا شر نه روا ده چې هیڅ عذر نه وي یو سړی دی به بار نه حق به دي خاطر چې خزدی غدی میراث مهر
میخوره وخت پای ترسیګی لوریدونکو څخه ډیره زیات مننه.